هستیم و با آغاز یک مجله خبری فریبا ظاهر در این نیم ساعت با شما هست. من امید مرزبان خداحافظی میکنم.
من امید مرزبان دوستان با قبل که از دیگر پنج بجه سوی السلام علیکم ده ازادی رادیو مازیگران خبری مجله تموز فریبا ظاهر هر کلی کم چی ده شمشد زدران په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوو. په دې مجله کې به د پاکستانی چارواکو هغه څرګندونې واورئ چې وایي ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته پیل سي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېروالي په اړه هم راپور لرو، خو دا به تر خبرونو وروسته واورو. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
اسلام آباد وایي ډېر ژر به د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د پاکستان سترې محکمې نظامي محکمې تصویب کړې او ترکیه وایي د داعش پر ضد جګړه په پیلېدو ده. د خبرونو تفصیل. پاکستاني چارواکو ډاډ څرګند کړی دی چې ډېر ژر به د افغانستان د دولت د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې اعلامیې کې د سرریاسم نواز شریف په وینا ویل شوي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د مرستو پر ژمنې ولاړ دی. په پکتیا کې دیني عالمانو د طالبانو پر نوي مشرتابه غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په ګردیز کې نن د پکتیا د علماو د شورا رئیس مولوي خالق داد حقاني یوې غونډې ته وویل:
موږ یوارې بیا د طالبانو د نوي مشرتابه څخه هم دا غوښتنه کوو چې د جنگ د دوام په ځای باندې، د ناکامه تجربې په ځای باندې، د اسلام په اصولو سره ولاړه افغاني صلح ته غېږ پرانیزي.
په دې غونډه کې د پکتیا قومي مشرانو هم برخه اخیستې وه. بل لور ته په کندهار کې مدني فعالانو او د ولایتي شورا وکیلانو د سولې پر ملاتړ شعارونه ورکړل. تیرونی د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې او د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د اوس لپاره د سولې له خبرو سره مخالفت څرګند کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نشتو کې نږدې 15,000 ملکي کسانو ته مرشوب لا وشتې ده. د یوناما په دې نوي راپور کې چې رسنیو ته رسېدلی ویل شوي دي چې د تیر کال په پرتله د ملکي کسانو په مرشوب کې په سلو کې یو زیاتوالی راغلی. د دغه راپور له مخې د ښځو د مرشوب په برخه کې په سلو کې 23 او د ماشومانو په برخه کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی. د پاکستان سترې محکمې پریکړه وکړه چې پټې نظامي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. سترې محکمې دا پریکړه نن په اسلام آباد کې اعلان کړه او داسې باور کیږي چې له دې سره به په پاکستان کې د پوځ نفوذ نور هم غښتلی شي. د پاکستان سرتیاعظم نواز شریف تر دې پریکړې وروسته په اسلام آباد کې پارلمان ته په وینا کې د سترې محکمې د پریکړې ننګه وکړه او ویې ویل:
اس فیصله سے دہشتگردی کے خلاف
لدې پریکړې سره به د تروریزم پر ضد مبارزه پیاوړې شي او ترورستان به وویرې شي. یو شمېر څارنوالان وایي چې پوځي محکمې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، خو د سترې محکمې مشر نصیر الملک نن دا ادعاوې بې بنسټه وبللې. د پاکستان پوځ استدلال کوي چې پوځي محکمو ته اړتیا شته ځکه چې د حکومت په وینا کله چې ملکي محکمې وسلوالو ته جزا اعلانوي یا هغوی په اعدام محکوموي تر فشار لاندې راځي او ګواښونه ورته کیږي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف ژمنه وکړه چې له ترکمنستان به چین ته د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو چارې مخته یوسي. بیردی محمدوف نن قرغزستان ته د خپل لومړي رسمي سفر پر مهال د قرغزستان له ولسمشر الماسبیک اتمبایوف سره تر خبرو وروسته وویل دواړو لوریو د انرژۍ او امنیت په برخو کې خبرې وکړې چې دا د ټولې نړۍ لپاره مهم موضوعات دي. بیرد محمدوف وویل د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان له لارې چین ته د ګازو د پایپلاین تیرېدل په لنډ راتلونکي کې د تطبیق وړ پروشه ده. دواړو ولسمشرانو د زده کړې، انرژۍ، ترانسپورت، ساینس او ټکنالوژي په برخو کې 15 توافقنامې لاسلیک کړې. د ترکمنستان ولسمشر به سبا هم په قرغزستان کې وي. چینایي رسنۍ وایي هغه مسلمانی غوران چې تیره میاشت تایلند چین ته سپارلی وو لا هم په توقیف کې دي او چارواکي دا تحقیقات کوي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره څه ارتباط لري. په دې اړه راپور کې چنن خپور شو. دا هم ویل شوي دي چې شاوخوا 109 تنه یې غوران چې له تایلندي او چینایي پولیسو سره په شخړو وو په زوره چین ته استول شوي او دا ویره شته چې اعدام شي. ګلوبل ټایمز ورسپانه وای چې د ایغورانو یو شمېر کسانو پلان درلود چې له تایلند ترکیې ته ولاړ شي او چای له هغه ځایه به دوی غوښتل په عراق او سوریه کې په جګړو کې برخه واخلي. پولیس وای چې دوی پر دیارلس تنو شک لري او له ترورستي ډلو سره اړیکې لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد به جګړه ډیر ژر پیل شي. چاوشوغلو نن په کوالالامپور کې د آسیان سرمشیزې ته وویل د متحد ایالاتونو بې پیلوټه او نورو جنګي الوتکې د سوریې له سرحد سره نږدې د ترکیې انجارلیک هوایي ډګر ته پر رسېدو دي. چاوشوغلو زیاته کړه چې ډیر ژر به ترکیه له متحد ایالاتونو سره یو ځای د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. نن په مالیزیا کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره هم خبرې وکړې او وروستی خبر دا دی چې د روسیې په لرې ختیځ کې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وویل دا ترافیکي پیښه نن د خبروفسک په سیمه کې رامنځته شوه. په دې پیښه کې تر 500 ډیرې سورلۍ ژوبلې شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل، پاکستانی چارواکي وایي چې ډېر ژر به افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د افغانستان ولسي جرګه وایي افغان حکومت باید د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو څخه ښه ګټه پورته کړي.
طلایي چانس ته په اسانۍ سره دوی کولی شي چې دوی خپل روابط کې هغه ډلې چې خپلمنځ کې ناراضي شوي دي هغوی سره دوی خپل موافقې ته ورسیږي، وکولی شي چې خپل برنامې هلته پدې کړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال پرتله ملکي تلفات ډیر شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه وایي
نه یوازې دا د بشر پالنې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې جرم دی، بلکې اسلامي قوانینو پر وړاندې هم دا یو بشري جرم دی.
بلخوا په کابل ښار کې د ماشومانو تښتونې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او عام خلک اندېښمن کړي دي. په دې اړه به راپور واوري. نور راپورونه هم لرو تر دغه مجله مو تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو سره پاتې شئ. زموږ غله ازادي راډیو تخاوري د خبرونه لمړنۍ موضوع ته ورزو. د پاکستان حکومت وایي چې ډېر ژر به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د صدر اعظم یو ځانګړي استازي دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستیال ځانګړي استازي سره د لیدو پر مهال وکړه. ټاکل شوی وایي چې تیره جمعه په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت د استازي ترمنځ د سولې خبرې وسی، خو دوی ورځې مخکې تر دې خبرو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره سول او له دې سره د سولې خبرې وڅنډه. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
پاکستان نن یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. اسلام آباد دا خبره څو ورځې وروسته تر دې کړې ده چې د ملا محمد عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په هغه غونډه کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال د تامیچی یا ماموتو په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي استازي طارق فاطمی سره په اسلام آباد کې درلوده. فاطمی وویل له طالبانو سره به ډیر ژر بیا د سولې خبرې پیل شي. په بیان کې وړاندې ویل شوی دی چې د صدر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی دی چې د سولې خبرې به ژر شروع شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو وروسته تر دې وځنډېده چې تیره اونۍ د ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید شو. په بهرنیو اړیکو کې د صدر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګډو هڅو ته اړتیا شته. طارق فاطمی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په مثبت لور روان دي او له طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبري هم یو مهم پرمختګ و. یا ماموتو تیر کال په اکتوبر کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال استازي وټاکل شو او له دې ټاکنې راوروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان ته په رسمي سفر تللی دی.
و امرتل چې د پاکستان حکومت وایي چې ډېر ژر به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل سي. دا خبر وروسته له هغه وځنډېدې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو او د طالبانو لخوا تایید سو. په همدې حال کې د دې احتمال هم لیدل کېږي چې شاید د دې خبر په اورېدو سره د طالبانو ډلې سره وویشل سي او ترمنځ لوی درز پیدا سي. په همدې وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي مشرتابه او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو څخه ګټه واخلي. دوی وایي چې د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافات نظامي لیکو ته د پراخېدو په حال کې دي چې د افغان حکومت لپاره یو ښه چانس دی. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوي اختلافاتو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې امکان لري ځینې مرور طالبان له داعش سره او بله ډله هم د سولې له پروسې سره یو ځای سي، خو له ځینو نورو بیا لاره ورکه ده. د ولسي جرګې دویم مرستیال افغان حکومت په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې له وخت نه په استفادې دي له ناراضي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. محمد نذیر احمدزی د چهار شنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل دا د حکومت لپاره یو ښه چانس دی چې باید ورنه بشپړه ګټه پورته کړي.
طلایي چانس ته په اسانۍ سره دوی کولای سي چې دوی خپل روابط ټینګ کړي، هغه ډلې چې خپل منځ کې ناراضي سوي دي هغوی سره دوی خپل موافقې ته ورسیږي، وکولای سي چې خپل برنامې هلته پدې کړي. نو اوس زموږ هیله توقع دا ده له خپل امنیتي سکتور نه چې په دغه بیلي حالاتو کې دوی باید خاصه توجه ولري او له خپلو امکاناتو نه کار واخلي چې وکولای سي چې د طالبانو هغه نظامي ډلې نورې هم سره وپاشي او دوی خپل موقف ته ځان کې ورسوي. دا په دولتونو دندې هم دغه دي، نظامي سکتور او بالخصوص د امنیتي سکتور.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له اعلان او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو وروسته په دې ډله کې د مشرتابه پر سر اختلافات راپیدا سول. طالبانو د اعلامیې په خپرولو سره په خپلو لیکو کې اختلافات رد کړل او د اوازې د دښمن تبلیغاتو بلل. په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې اختلافات ردوي، خو د دې اختلافاتو په لړ کې تېره ورځ په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي سیتب اغا له خپلې دندې استعفا وکړه. که څه هم طالبانو د سیتب اغا استعفا رد کړه، خو هغه باید پانه چې د قطر دفتر لخوا د ملا اختر منصور په ملاتړ رسنۍ ته استول سوی، په هغه کې د قطر د دفتر د مرستیال عباس تانکزی نوم ذکر سوی ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافونه د هغوی نظامي لیکو ته ورسیږي نو خطرناک تمامېدای سي. نظر محمد مطمئن چې د طالبانو په اړه معلومات لري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مهمه خبره په کې ده چې دا سیاسي څنډه نظامي خلک نه دي. کچیرته د طالبانو په لیکو کې نظامي اختلافات راسي، دا به هغه ډیر زیات د تشویش وړ وي. دا هم زه وایم چې سیاسي کسان تر هغه وخت مشکل نسی جوړولای تر څو چې نظامي طالبانو کې اختلاف پیدا نشي.
په خو داسې راپورونه هم خپاره سوي چې داعش یا د اسلامي دولت ډله غواړي د طالبانو ناراضي ډله خپلو لیکو ته جذب کړي چې دې ته ورته کار یې پخوا هم کړی وو. که څه هم د طالبانو یو شمېر پخوانیو چارواکو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي نه دي بللي، خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د ملا عمر مړینې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي.
دا مسله په خوا هم و منته وست د اختر محمد منصور د ټاکل کېدو نه وروسته دا غونه تقریبا سره جخت شول. یعنی څو کسان همزمان لکه ملا عبدالمنان عزیز یا د طالبانو لومړنی سفیر په اسلام آباد کې معصوم افغانی دغه ټولو دا غږ جک کوه. اخري غږ هم پرون د سیتایب هغه غږ و چې هغې وویل چې زه استعفا ورکوم. د ملا صاحب مړی موږ نه پټ ساتلی وو او د بلې خوا نه موږ نه غواړو چې زموږ رهبري دی په خارجي هیواد کې وټاکه.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې خبرې پیاوړي کړي، څو هغه طالبان چې له خپلې ډلې ناراضه دي په اسانه د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
و امریتل چې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافات نظامي لیکو ته هم غځېدلې دي او دا کېدای سي د افغان حکومت لپاره یو ښه چانس وي چې ګټه ترې واخلي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم ورته نظر لري. جنرال کیمپل وایي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ درز رامنځته سوی او د دغې ډلې د وشل کېدو احتمال ته اشاره کوي. جنرال کیمپل وایي افغان حکومت ته ښه چانس په لاس ورغلی او باید ګټه ترې پورته سي. په دې اړه د امریکا غږ آشنا راډیو دغه راپور اورو.
دا بیان د موقعي محل سره ډېر مطابقت لري او بل په دې لړ کې چې د طالبانو سره خبرې اترې دا وی د نوی قیادت سوګند اخیستو نه پس چې کومې خبرې د وروسته کېدلو په باره کې کوم شکوک په شبهات پیدا شوي دي دا هغې باره کې ډېر موزون دی او ډېر په موقع باندې دی ځکه چې پاکستان په دې کې مرکزي کردار دی او پاکستان غواړي چې دا خبرې اترې په افغانستان کې امن پاکستان کې امن او په دې کې چې د ټولو ملکونو ضرورت دی د ټولو ملکونو د خطې د ملکونو ضرورت دی او د لویو طاقتونو په دې کې حصه ده او د دې کامیابي ضروري ده چې وشي او هغه په هغې کې چې کوم خنډان ده اوچتېږي هغې کې چې کوم داسې خلک دي چې نه غواړي چې دا کامیاب شي چې د هغوی ارادې تر سر ته ونه رسي.
سید نذیر صاحب زما دویم پوښتنه دا ده چې آرمی چیف صاحب چې کومه اشاره ورکړې ده چې ځینې مخالفین نه غواړي چې په افغانستان کې دا خبرې کامیابې شي د افغانستان دا خبرې کامیابې شي په سیمه کې امن راشي تاسو څه ګڼئ چې آرمی چیف صاحب دا کوم فرد ته یا یو ملک ته یا یو قوت ته اشاره کړې ده تاسو وایئ په دې باندې؟
دا بیان د موقعي محل سره ډېر مطابقت لري او بل په دې لړ کې چې د طالبانو سره خبرې اترې
د تخنیکی ستونزې له کبله بخښنه غواړو چې د جنرال کیمبل پر ځای بله مرکه درته خپرو سو. دا مرکه به د اسدي رادیو په نورو خپرونو کې بیا هم واوري. خو اوس هغه راپورت ورزو چې د په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال کیمبل ویلي چې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات پیدا شوي دي او له دې څخه افغان حکومت کولای سي چې ښه استفاده وکړي.
په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو قومندان جنرال کیمبل چې د بروکینز په انسټیټیوټ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کولې وویل چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د ویشلو سبب سي. هغه وویل د ملا عمر د مړینې قضیه او دا چې هغه دوه نیم کاله مخکې مړ سوی دی تغیرات به راولي د طالبان په منځ کې به د انشعاب سبب سي. دغه به ځینې طالبان دې ته تشویق کړي چې ژر د سولې خبرو ته حاضر سي او امکان سته چې ځینې نور بیا ژر د داعش یا اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. جنرال جان کیمبل وویل چې اوس د افغانستان د حکومت لپاره او د پاکستان لپاره فرصت دی چې طالبان د سولې پروسې ته وهڅوي. جنرال کیمبل او د هغه سلاکار مت شیرمن د بروکینز په انسټیټیوټ کې دا خبره هم وکړه چې دا یو ستراتیژیک فرصت دی چې افغانستان غواړي چې د نړیوالې ټولنې برخه وي. په افغانستان کې د ناټو قومندان وویل چې د لښکر لپاره افغانستان د امریکا مرستو ته ضرورت لري او بې له نړیوالو مرستو دغه کار نسي کیدلی. جنرال کیمبل او دغه سلاکار ښاغلی شیرمن په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په اړه خوشبیني وښودله. دوی د ولسمشر غنی پالیسي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان سره مستقیمې خبرې پیل کړې دي وستایله. خو جنرال کیمبل دا ومنله چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د قانون د شبکې په خلاف هغه څه چې ورنه غوښتل سي وو اقدامات نه دي کړي. هغه وویل چې دا قانون شبکه اوس هم د افغانستان او نړیوالو ځواکونو لپاره ګواښونه پیښوي. جنرال کیمبل زیاته کړه چې امریکا به پاکستان باندې خپل فشار ته دوام ورکړي. جنرال کیمبل دا مني چې پخوا به جګړه یوازې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې کېدلې خو اوس طالبان د افغانستان په ټولو سیمو کې جګړه کوي. خو هغه وویل چې دا امکان نه لري چې طالبان دې د افغانستان حکومت رانسکور کړي. هیڅ امکان نه لري چې طالبان دې حتی که روانو سختو جګړو ته او د طالبانو د تلفاتو منلو ته وکتل سي په دې قادر سي چې د افغانستان حکومت رانسکور کړي. هغه زیاته کړې چې طالبان یوازې لري پرتو ولسوالیو کې ګواښ پېښوي او هغه موس د افغانستان ځواکونو په دې قادر سوي دي چې د هغو ولسوالیو مرکزونه چې د طالبانو لاس لویږي په چټکۍ سره بیرته ونیسي. اوس یې دوی قابلیت لري، ظرفیت لري چې عکس العمل وښیي او خپل ځواکونه د هیواد بیلابیلو سیمو ته ورسوي او بیرته د دغو ولسوالیو مرکزونه ونیسي. نو زه فکر کوم چې دا د پرمختګ نښه ده. د ناټو د ځواکونو قومندان وویل چې په دې وروستیو کې په تېر بیا په شمالي ولایتونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مشرتابه په برخه کې مشکلات درلودل. هغه وویل چې د افغانستان ځواکونه د مشرتابه، استخباراتي معلوماتو، د ماشینالاتو د حفظ و مراقبت، په لوجستیکي چارو کې او د هوایي ځواکونو د روزلو په برخه کې ستونزې لري چې په دې برخه کې به نړیوال ورسره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. که څه هم جنرال کیمبل دا ونه ویل چې د ناټو د ځواکونو ماموریت به کله په افغانستان کې پای ته ورسیږي خو هغه دا خبره وکړه چې دوی به ضرورتونو ته وګوري او د ضرورتونو په اساس به خپله تګلاره برابره کړي. جنرال کیمبل وویل چې په دوامداره توګه د افغانستان د وضعیت جاج اخلي او امریکا به د ناټو د نورو هیوادونو سره په مشورې دا معلومه کړي چې په 2014 کال کې او د 2014 کال نه وروسته به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو رول څه وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسې ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر ووجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري. راځو بل مطلب ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د مهال د هیواد په 11 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره 15 تصفیوي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال وایي دولت وزیري ویلي دا عملیات ښې نتیجې لري او د دولت مخالفو ډلو ته درانه زیانونه رسیدلي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه یې ده چې د دغو سیمو د تصفیې څخه وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره زم پلان عملی کړی. یوسف خان زدران په دې اړه نور څه تر کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا وخت په ننګرهار، غزنی، هلمند، پکتیا، خوست، ارزګان، زابل، قندهار، هرات، فاریاب او کندوز ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي چې په کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل دا عملیات د دغه ولایتونو د ناامن سیمو د تصفیه په خاطر دي چې هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. دا چې په یو وخت کې د دومره ډیرو عملیاتو نتیجه په 13 ساعتونو کې څه ده غلې دولت وزیري په دې اړه وایي
موږ د وسوال پاوز په یو ولایتونو کې 15 پلان شوی عملیات مونږه وسلرو ټول د دښمن تلفات څلور څلوېختن دي چې په هغه جمله کې یو تن کمانډان هم وی جو مخان نمیږي هغه هم وژل شوی دی و تن ته پیان دي او له هغه ډیره مدیر سلام مهمات مونږ سره غلې دي.
نو موړی وایي هوایي ځواکونو په دغه موده کې 100 پروازونه کړي چې د ځمکني ځواکونو سره د عملیاتو په بریالي کېدو کې ګټور تمام شوي دي. افغان امنیتي ادارو داسې وخت عملیات پراخو ډیر کړي دي چې د څو میاشتو رئیس وسلوالو مخالفینو هم خپلې حملې ډیرې کړي او لبل هر وخت ډیر د سیمو او ولسوالیو نیولو په هڅه کې دي. دوی توانېدلې چې د جنگ په دې موسم کې وخت نا وخت د کندوز، فاریاب او بدخشان په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیسي خو دولت هغه تل تکتیکي په شاتګ بللی دی. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له لاسه وتلې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او په ولایتونو کې جګړې پای ته ورسوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي دا وزارت په داسې یو پروګرام کار کوي چې له مخالفینو څخه په بیرته نیول شوو سیمو کې دایمي امنیت ټینګ کړي.
زیاتې هڅې کوو چې د سرپل په ګډون له امنیتي پلوه زیانمنو یو شمېر ولایتونو لکه فاریاب، کندوز، بدخشان ته تلپاتې امنیتي پروګرامونه ولرو چې یادې سیمې به له عملیاتو وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک شکایت کوي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې اوږدمهاله امنیت ته پام نه کوي چې له مخالفینو یې نیسي او په دې توګه وسلوال په هغو سیمو بیا بیا حملو ته زړه ښه کوي. وسلوالو مخالفینو د 13 ساعتونو په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو افغان امنیتي ادارې وایي چې افغان ځواکونو ته هم څه نه څه زیانونه رسېدلي دي. په وروستیو څو میاشتو کې د جګړو او ناامنیو له امله نه یوازې دا چې په جنګ کې ښکېلې ډلې یو بل ته د تلفاتو رسولو خبره کوي بلکې د بشري حقونو بنسټونه یې ملکي تلفاتو ته هم اندېښمن کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان وایي په جنگ کې کیلې خواوې د عملیاتو او حملو په جریان کې جنگي قوانینو ته پاملرنه نه کوي چې دا کار د ډیرو عام وګړو د وژنې سبب کیږي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو پر انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د پته مو د ازادي رادیو .com. ورځو د ملکي تلفاتو مسالې ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما افغان ملکیانو د تلفاتو په اړه تازه راپور خپور کړ چې د تیر کال په نسبت مرګ ژوبله زیاته شي. دغه راپور د یونما د بشري حقونو د څانګې مشر دانیل بیل نن په کابل کې خبریالانو ته ولوست. تفصیل یې له صفي الله ستانک زیاورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي چې په افغان جګړه کې ملکیانو ډېرې قربانۍ ورکړي او یوازې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 15,000 ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د یونما د بشري حقونو برخې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغو شپږو میاشتو کې 1,592 ملکیان وژل شوي او 3,309 نور ټپیان دي چې د تېر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښيي. د یونما د بشري حقونو مشر دانیل بیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې دا رپورټ خبریالانو ته ولوست او هیله یې وښوده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصه توګه طالبان د ملکیانو وژنه بنده کړي. دا وایي د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوناما د 4921 ملکیانو مرګ ژوبله ثبته کړې ده چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. په ریپورټ کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکیانو باندې هر ډول حملې بندې کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقونو په اساس د ملکیانو په اړه په خپل دریځ بیا کتنه وکړي. میرمن بیل وویل چې په 2015 میلادي کال کې 1290 ماشومان او 595 ښځو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په مرګونو، حملو او چاودنو کې همدا دوه طبقې ډېرې قرباني شوې دي. د یوناما په دغه ریپورټ کې راغلي چې 90% د مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو، ماین چاودنو، انتحاري حملو او هدفي وژنو له امله رامنځته شوې ده. د ریپورټ له مخې د دې مرګ ژوبلې 70% مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجی شوی، 14% دولت پلوي پوځیانو، 10% د بیلابیلو ډلو خپل منځي جګړو او 4% هم د پخوانیو ناچاودو ماینونو چاودنو ته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې د افغان ملکیانو د ژوند خوندیتوب په دغه هیواد کې د جګړو په ختمېدو پورې تړلې مسأله ده. ښاغلی هیسم وویل چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغان جګړې له ښکېلو خواوو سره په ګډه کار کوي چې په دغه هیواد کې سوله تأمین او ملکیان له ویره او غم خلاص شي. بالاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. داسې یوه سوله چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یوځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ختمولو لپاره له ټولو ډلو سره خبرې وکړو او هغوی د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره وهڅو. ملګري ملتونه په داسې حال کې د روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکیانو ته خونړۍ بولي چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت د راوستلو ژمنې وکړي. کارپوهان وایي په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملکیان تر ټولو ډیری قربانۍ ورکوي، د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅې وشي او د سولې د تامین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
و اوریدل چې یوناما په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د همدغه راپور د موندنو په اړه زموږ همکار اجمل تورمن د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان د مشر لال ګل لال سره مرکه کړې او په سر کې یې په راپور کې د راغلو ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د ارقامو د اندېښنو په اړه ورڅخه پوښتنې کړې دي. ښاغلی لال وایي
یقینا چې منګه څنګه چې زمنګ وطنوال او هیوادوال او نړیوال ټول د دغه ټولو صحنو شاهد دي. متاسفانه چې د دغه دواړه کلونو 2014 کال او 2015 کال د ډیرو خونړیو بشري غمیزو شاهد وو چې نه یوازې دا چې ملکی تلفات رامنځته کړل، ډیر خلک بې ځایه او مالی تاوانونه هم واړول.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په ملکی کسانو کې چې مرګ ژوبله ورته وخت دی تقریبا 23% میرمنې او 13% ماشومان دي چې په دې تیر کال په پرتله زیاتوالی پکې راغلی دی. آیا په سوالو نښتو کې د ماشومانو او د خزو دوی هدف ګرځول فکر کوي دا څومره د بشري حقوقو خلاف خبره ده؟
یقینا د دغه راپور لمخې چې منګه مطالعه کړې ده د خزو او ماشومانو د مرګ ژوبلې د ملکی خلکو دغه سلنه ډیره لوړه تللې ده او دا د اندېښنې وړ ده. او د دې په څنګ کې نه یوازې دا د بشر پالنې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې جرم دی، بلکې اسلامي قوانین پر وړاندې هم دا یو بشري جرم دی چې عاملین مرتکب شوي دي. او ځکه چې ماشومان او ښځې زموږ د ټولنې تر ټولو پورې هغه کمزورې عنصر دی او باید ښکېلې خواوې د دوی د ژوند په خوندي کېدلو کې ژمن پاتې شي، هم اسلامي قوانینو ته، هم نړیوال د بشر پالنې قوانینو ته، او دغه په نظر کې ونیسي تر څو پورې د ماشومانو او د ښځو مرګ ژوبله کې دوی د پیسکې ورته کېږدي او د دوی ژوند خوندي کړي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ویل کېږي چې په دغه نښتو کې ملکی کسان ته چې مرګ ژوبله وخت 14% د افغان امنیتی ځواکونو او د دوی د نړیوالو همکارانو لخوا دوی پکې ګرام بلل شوې دي. وسلوال مخالفین خو هڅه کوي تل مدام چې د کی تاسیساتو د کلو کورونو نه په ګټه اخیستنې دولتي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي. نو څنګه افغان ځواکونه مثلا په دې ګرام ګرل شوې دي چې او د دوی نړیوال همکاران چې 14% دوی د ملکی خلکو په مرګ ژوبله کې ګرام دي؟
تاسو پوهیږئ چې څنګه د افغانستان ملي قوانین او افغانستان هغه کنوانسیونونه چې د ملګرو ملتونو دي هغه امضا کړي دي او هغې ته باید ژمن واوسیږي چې هغه د یو له هغې جملې نه د بشر پالنې نړیوال قوانین دي چې هغه په جنګونو کې د ملکیانو جون خوندي کوي. نو افغان ځواکونو ته هم په کار وو چې په دغسې جګړو کې چې هلته ملکي خلک استوګن وي او مقابل لوری د هغې نه د پر پتوګه باندې کار اخلي، باید دولت د حوصلې نه کار واخلي تر څو پورې هغه تاکتیکونه استعمال کړي چې عموما د جګړې په اصولو کې راځي او الته بیا د ملکی مرګ ژوبلې نه رامنځته کوي او په بریالۍ توګه باندې دوی کولی شي چې دښمن وڅاري او دښمن وځپي. متاسفانه چې په دغسې وختونو کې زمونږ ملي امنیتي ځواکونو د هغه اصولو نه کار نه دی اخیستی، نو له دې لامل د دې شوی دی چې هلته ملکی مرګ ژوبله رامنځته شوي. او د دې په څنګ کې دغه 14 سلنه چې وایي هم بهرنیو ځواکونو ته منسوب کیږي او د دې په څنګ کې 10% نوره داسې ملکی مرګ ژوبله رامنځته شوي دی.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو په دې سره پښتو خبری مجله عمل ته پای ته رسیږي او د دری مجلې لپاره زرغونه منګل په استودیو کې ده.
با تشکر از شما فریبا جان، شما خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایین مجلی خبری با شما استم. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریان نیم ساعت مشنوین که اسلام آباد گفته مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان به زودی برگزار خواهد شد. ایره هم مشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته در حال حاضر 15 عملیات تصفیه‌ای در نقاط مختلف کشور جریان دارد. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست در خط چند خبر، مقامات پاکستانی اطمینان دادند که به زودی دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز می شود. علمای دینی ولایت پکتیا از رهبری جدید طالبان خواستند تا با روند صلح بپیوندند. وزیر خارجه ترکیه می گوید یک مبارزه مؤثر علیه گروه تندرو دولت اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. سلام، تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. مقامات پاکستانی اطمینان دادند که به زودی دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز می شود. در یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به نقل از نواز شریف صدر اعظم این کشور گفته شده که اسلام آباد به تعهدش مبنی بر فراهم آوری زمینه گفتگوهای صلح پابند است. نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در ماه جون سال جاری برای اولین بار رو در رو با هم در پاکستان ملاقات کردند. قرار بود دور دوم این مذاکرات در اخیر ماه جولای برگزار شود، اما با دلیل نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان و اختلافات به میان آمده میان قماندان‌های این گروه بر سر تعیین رهبر جدید تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. علمای دینی ولایت پکتیا از رهبری جدید طالبان خواستند تا با روند صلح بپیوندد. در نشستی که امروز به حمایت از مذاکرات صلح در گردیز برگزار شد، علمای دینی، سران اقوام و فعالان مدنی پکتیا اشتراک کرده و به حمایت از صلح شعار سر دادند.
مرد به جگره پر زای سول غوارو، مرد به جگره دشمنانیو، مرد به جگره.
مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پس از نشر خبر مرگ ملا عمر به تعویق افتاد. ملا اختر محمد منصور رهبر جدید این گروه با مذاکرات صلح مخالفت نشان داده است. یونما میگوید در 6 ماه نخست سال جاری در درگیری مخالفین مسلح دولت نزدیک به 5000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل که امروز به رسانه ها داده شد، گفته شده که این رقم 1% افزایش را در تلفات ملکی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نشان می دهد. به اساس این گزارش در رقم کشته و زخمی شدگان زنان 23% و در بخش اطفال 13% افزایش به میان آمده است. و این هم چند خبر از جهان است. محکمه پاکستان حکم کرده که محکمه های مخفی نظامی در این کشور قانونی بوده و میتوانند در مورد حکم اعدام غیر نظامیان تصمیم بگیرند. با صدور این حکم از سوی محکمه پاکستان انتظار می رود که نفوذ نظامیان در این کشور بیشتر شود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز طی سخنرانی در پارلمان کشورش از فیصله محکمه دفاع کرده گفت:
اس فیصله سے دهشت گردی کے خلاف
او میگوید با این فیصله مبارزه علیه تروریسم افزایش یافته و تروریستان هم با ترس و هراس روبرو خواهند شد. پس از حمله بر یک مکتب در شهر پیشاور که بیشتر قربانیانش شاگردان بود، محکمه پاکستان صلاحیت بیشتر را به محاکم نظامی داد، اما این فیصله از سوی چندین وکیل به چالش کشیده شد. حکومت پاکستان گفته است ایجاد محاکم نظامی به خاطر ضروری است که قضات غیر نظامی در بسیاری موارد بنابر ترس و هراس از شورشیان آنها را محکوم به اعدام نمی کردند. وزیر خارجه ترکیه میگوید یک مبارزه مؤثر علیه گروه تندرو دولت اسلامی به زودی آغاز می شود. مولود چاوش اوغلو امروز در آسیای نشست کشورهای آسیای شرقی یا آسیان در کوالالامپور گفت تیاره های جنگی امریکا وارد پایگاه انجلیک ترکیه شدند و به زودی جنگ گسترده علیه گروه دولت اسلامی آغاز خواهد شد. ترکیه اخیراً اجازه داد که امریکا برای مبارزه با داعش از پایگاه هوایی انجلیک استفاده کند. و خبر اخیر این که قرار است وزیر خارجه سوریه امروز با مقامات ایرانی و روسی در تهران ملاقات کند. ولید المعلم دیروز به تهران رفت و در این دیدارش در مورد جنگ‌های دوامدار 4 ساله سوریه با مقامات ایران و روسیه صحبت خواهد کرد. رسانه‌های ایران می‌گویند پیش از این که ولید المعلم با همتای ایرانیش ملاقات کند، با میخائیل بوگدانوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در شرق میانه صحبت خواهد کرد. تهران و مسکو در جنگ‌های داخلی سوریه از بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت می‌کنند، اما ایالات متحده آمریکا و کشورهای خلیج مخالف رژیم بشار الاسد بوده و خواهان کنارگیری وی شدند.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. یک آتش سوزی شدید در ساحات میدان هوایی کابل جریان دارد. اسلام آباد می گوید مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به زودی برگزار خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان می گوید در حال حاضر 15 عملیات تصفیوی در نقاط مختلف کشور جریان دارند.
زمونگه دو سوال پاوز پای اول سوالیتونو که 15 پلانشوی عملیات زمونگه وصل رو.
در این حال از عملیات‌های نظامی در فاریاب و سرپل هم خواهید شنید. یوناما میگوید تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان افزایش یافته است.
In the first 6 months of 2015, UNAMA documented 4,921 civilian casualties.
گزارش‌های دیگر خبری را هم می‌شنوید، با ما باشین. با سلام دوباره از ارغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، بر اساس خبری که تازه به دست ما رسید، امی حال در ساحات مربوط به میدان هوایی بین المللی کابل یک آتش سوزی شدید جریان داره. قمندان پلیس میدان هوایی کابل حق نواز حقیار امی حال در خط تلفن با ماست و جزئیات بیشتری مسئله را داره. آقای حقیار سلام و شامتان بخیر. ای آتش سوزی ناشی از چی است؟
سلام و احترامات مرا قبول بکنین، خدا کنه صحت داشته باشین. تقریبا حوالی ساعت 5:45 بود که دوبال هلیکوپترهای قوه ایساف در امریکایی که نشست میکردن از اینمی مسیر قسمتی که به نام جنگیار یاد میشه، یعنی نو به قراول گارنیزیون خود میدان هوایی داخل میشی، به طرف دست چپ شما یک ساحه‌ای که در حدود 13 جریب زمین است. این از سالهای قبل به حساب موتور مانده در داخل از این بوته ها و باز مواد تعمیراتی و اشیای مختلف در اونجا انداختن که تصادفاً این تیارات که از این مسیر میگذره یا دو بالش فشنگ اعلام میکنن که فشنگ های از یا مستقیماً به اینمی زمینی که تقریباً 13 جریب از زمین استقامت اصابت میکنن و در اینجا مو مواد تعمیراتی و خس و خاشاکی که در مو ساحه موجود بوده به حساب خارهایی که از سالهای قبل در مو جفتیده بود ای عریق میشه که تقریباً تا فعلاً هم عریق وجود داشته و فعلاً زیر کنترل آمده. اطفای محترم کابل و در پولیش اطفای خود میدان هوایی بین ملی حامد کرزی و اطفای قوای هوایی ما مستقیماً در اشتراک داشتن، فعلاً آتش سوزی زیر کنترل است.
آقای اقیار، آیا به کسی آسیب جانی رسیده؟ کسی جراحت برداشته از این آتش سوزی؟
قبلا بر شما گفتم که این زمین زامین به حساب بیکاره بوده که مواد تعمیراتی را در اینجا جمع‌آوری کرده بودند. الحمدلله که به هیچ کس نه آسیب جانی و نه هم مالی رسید.
یک دنیا تشکر از شما آقای حقیار. بر صورت کوشش میکنیم تازه ترین جزئیات بعدن از شما جویا شویم و شنونده ها را در جریان بگذاریم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی
نیست. There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت پاکستان گفته مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان به زودی دایر خواهد شد. یک نماینده خاص نواز شریف صدر اعظم پاکستان این مسئله را در ملاقات با معاون نماینده خاص ملل متحد ابراز داشت. قرار بود دور دوم مذاکرات صلح بین نماینده های حکومت افغانستان و طالبان هفته گذشته برگزار شود، اما این مذاکرات با نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان به تعویق افتاد. فرشته نگاه جزئیات داره.
پاکستان امروز یک بار دیگر تعهداتش را تکرار کرده، گفت از مذاکرات صلح به رهبری افغانها حمایت میکند. اسلام آباد در حال گفته که قرار است مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به زودی از سر گرفته شود که پس از درگذشت ملا عمر رهبر پیشین طالبان، ملا محمد اختر منصور رهبر جدید این گروه مذاکرات با حکومت افغانستان را توطئه دشمن خوانده بود. وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه میگوید طارق فاطمی نماینده خاص نواز شریف در امور روابط بین المللی با تادامچی یاماموتو معاون نماینده خاص ملل متحد ملاقات کرده و گفته است که مذاکرات صلح افغانستان به زودی از سر گرفته می شود. در اعلامیه آمده است که نماینده خاص صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است که کشورش برای افغانستان صلح‌آمیز و باثبات راه را هموار می کند. دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان به تعویق افتاد. طارق فاطمی نماینده خاص نواز شریف در امور روابط بین المللی افزوده است که برای تأمین صلح و ثبات و رشد اقتصادی در افغانستان باید کشورهای منطقه و جامعه جهانی تلاش هایشان را ادامه دهند. به گفته وی روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود یافته است. یاماموتو در اکتبر سال گذشته به حیث معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان تعیین شد. این اولین سفر رسمی یاماموتو به پاکستان است.
شنیدین که حکومت پاکستان گفته مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان به زودی دایر خواهد شد. شنونده عزیز، مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان بعد از نشر خبر مرگ ملا عمر به تعویق افتاد. نشر خبر مرگ ملا عمر مشکلات و جنجال های دیگر هم ایجاد کرد، مخصوصا در حلقه طالبان. انتشار خبر مرگ ملا عمر و افزایش اختلافات ناشی از این خبر در بین حلقه طالبان با تعبیر و تحلیل های مختلف کارشناسای امور سیاسی افغان مواجه شد. مثلا محمد نذیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید آل از امی اختلافات موجود در حلقه طالبان استفاده کنه.
این یک شانس طلایی است و با سادگی می توانند روابطشان را مستحکم نمایند. در میان گروه هایی که نارضایتی به میان آمده با آنان به موافقه برسند. پس امیدواری و توقع ما از سکتور امنیتی ما این است در شرایط فعلی از دقت بیشتر کار گیرند و از امکانات دست داشتهشان استفاده کنند تا گروه های نظامی طالبان سرکوب شوند.
طالبان با نشر خبرنامه ایجاد اختلافات بین این گروه را رد کرده و او را تبلیغات دشمن خواندن. دیروز خبر استعفای مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر را به نشر رسید که در شمار از رسانه ها دلیل کنارگیری سید طیب آقا از سمتش در قطر بخشی از اختلافات به میان آمده در بین این گروه خوانده شده. هرچند طالبان خبر استعفای سید طیب آقا را رد کردند، اما در بیانیه‌ای که از سوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و به حمایت از ملا اختر محمد منصور به طالبان از طرف طالبان بر رسانه ها فرستاده شده، در او از عباس تانکزی، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر، ذکر شده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان گفته در حال حاضر 15 عملیات تصفیه‌ای در 11 ولایت کشور به خاطر سرکوب مخالفین مسلح جریان دارد. معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز در نشست خبری در کابل گفت که این عملیات‌ها با دستاوردهای خوب به همراه بوده و ضربات سنگین را به مخالفین مسلح وارد کرده. در این حال سخنگوی وزارت داخله گفته که تلاش می‌کنند تا پس از تصفیه مناطق از وجود مخالفین مسلح برنامه‌های دائمی امنیتی را در مناطق عملی کنند. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید این عملیات‌ها در ولایت ننگرهار، غزنی، هلمند، پکتیا، خوست، اورزگان، زابل، قندهار، هرات، فاریاب و قندوز جریان داشته و در نتیجه آن ده‌ها مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت نیروهای امنیتی این عملیات ها را از طریق زمین و هوا به هدف پاکسازی مناطق از وجود مخالفان مسلح انجام می دهند. آقای وزیری در مورد نتایج این عملیات ها در 24 ساعت گذشته چنین گفت و می گوید ما در حال حاضر 15 عملیات پلان شده را در 11 ولایت افغانستان داریم. تمام تلفات مخالفان به 44 تن رسیده که به نام جمعه خان یک قماندانشان نیست کشته شده و 7 تنشان زخمی است و سلاح مهمات زیادی به دست نیروهای امنیتی ما افتاده است. وای همچنان تایید کرد که در این عملیات ها تلفات به نیروهای امنیتی نیز وارد شده است. آقای وزیری همچنان گفت قوات های هوایی در 24 ساعت گذشته 107 پرواز اجرا کردند که در اثر آن در ننگرهار، هلمند و فاریاب به مخالفان تلفات سنگین وارد شده است. این عملیات ها در حال شدت گرفته که از چند ماه به این طرف مخالفان مسلح حملاتشان را بالای شمار از ولایات با شمول فاریاب، قندوز و بدخشان شدت بخشیدند. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی تلاش دارند تا مناطق از دست رفته را دوباره تصرف کرده و جنگ را در ولایات خاتمه بخشند. باشندگان مناطق ناامن میگویند نیروهای امنیتی پس از بازگیری مناطقشان امنیت دائمی را تامین کردن نمیتوانند و پس از مدت دوباره این مناطق به دست مخالفان مسلح میافتد. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله میگوید روی برنامه‌های کار میکنند تا پس از تصرف در مناطق ناامن امنیت دائمی را تامین کنند.
یا تلاش میکنیم که برنامه های امنیتی دائمی را مسجد داشته باشه که بعد از اجرای هر عملیاتی ساعت دوباره به دست مخالفین نفتاییم.
آقای صدیقی همچنان میگوید که مخالفان مسئله باید از فرصت استفاده کرده و بجای جنگ و پروسه صلح یکجا شوند. جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در چند ماه اخیر بر علاوه ایجاد ناامنی در مناطق مختلف تلفات افراد ملکی را نیز در پی داشته است که این مسئله سبب نگرانی دفتر معاونت سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر افغانستان شده است. مدافعان حقوق بشر در افغانستان تاکید میکنند که طرفهای درگیر در جنگ هین انجام حملات و اجرای عملیات‌های نظامی قوانین جنگی را در نظر گرفته و از تلفات افراد ملکی جلوگیری کنند.
شنیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته در حال حاضر 15 عملیات تصفیوی در 11 ولایت کشور به خاطر سرکوب مخالفین مسلح جریان داره. یکی از مناطقی که عملیات بر بازپسگیریش جریان داره کوهستانات سرپل است، در حالی که از سقوط ولسوالی کوهستانات یک هفته گذشته مقامات امنیتی کشور از آغاز عملیات واپسگیری ولسوالی خبر دادن. در عملیات که روز گذشته آغاز شد تا به حال 18 شورشی و یک سرباز نیروهای پلیس محلی کشته شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل جزئیات دارد.
در نتیجه عملیات تصفیهوی زیر نام شمشیر دو که به هدف واپسگیری ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از سوی نیروهای امنیتی افغان را اندازی گردیده، 18 تن از مخالفین مسلح دولت و یک پلیس محلی کشته شده است. این مطلب را لوی پاسوال اکرام الدین یاور معین امور اداری وزارت امور داخلی کشور طی یک کنفرانس مطبوعاتی به رسانه ها بیان داشته گفت. عملیات تصفیهوی زیر نام شمشیر دو به هدف تصفیه ولسوالی کوهستانات از وجود مخالفین مسلح دولت از دیروز بدین سو آغاز گردیده که در نتیجه آن 18 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و مناطق استراتژی و حاکم بالای آن ولسوالی به تصرف نیروهای امنیتی در آمده است. به گفته آقای یاور، عملیات به شدت ادامه داشته، در روزهای آینده ولسوالی کوهستانات سرپل از وجود شورشیان تصفیه خواهد شد.
بسیار دستاوردهای بسیار خوبی دارم. خوشبختانه قوات‌های هوایی هم همراه ما هماهنگ هستند. دو روز میشه متوتر مناورهای هوایی را ما در قسمت کوهستانات انجام دادیم. خوشبختانه نتیجه خوبی شده که شما شاید در جریان باشین. به تعداد 18 نفر مخالفین کشته شد و تعداد 4 نفر جسدهایشان که از طرف پلیس ملی شما از ساحه جنگ که باقی مانده بود او را آوردن.
معین اداری وزارت امور داخلی کشور از ایجاد یک قطعه شاهراه در مسیر سرک سرپل کوهستانات و افزایش تشکیل پلیس ملی و پلیس نظم عامه نیز خبر داد
و با مردم ما اطمینان میتیم تا جایی که ما توان قدرت داریم امکانات در پیش ما مردم هستند. به خاطر پیاده ساختن آرمان مردم خود ما از این چیز درام نمیکنیم. ما تفتلاش میکنیم، زحمت میکشیم. آمدن ما مردم یک نتیجه خوب داشته باشند. ما بیشتر بر شما گفتیم که ما آمدن ما یک طول اشاره که ما ایجاد کردیم جدیدن یک دستاورد خوب است، یک دستاورد ضعیف نیست. یا پردن در نظم آمه ما یک تغییرات خوب تشکیلش را تغییرات میاریم، یعنی یک دستاورد بسیار خوب هستن و یکی که عملیات صورت گرفت ما مطمئن هستم ما کوهستانات اشغال خواهد کردم.
این در حالی است که روز گذشته مخالفان مسلح دولت حمله تهاجمی را بالای نیروهای امنیتی در منطقه مرزا اولنگ انجام داده و گفته مسئولان امنیتی طالبان در این حمله خود به شکست مواجه گردیدند. اما قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند بر رسانه‌ها گفته است که برعکس نیروهای آنها بر سربازان امنیتی افغان تلفات سنگینی را وارد نمودند.
شنیدین که یک مقام ولایت سرپل گفت آمدنش به این ولایت یک دستاورد است و این مناطق را که از طرف مخالفین گرفته شدن آزاد خواهد کرد. در ادامه مسائل امنیتی از سرپل میریم به فاریاب. مسئولین محلی ولسوالی پشتونکوت فاریاب گفتند در نتیجه حمله تهاجمی طالبای مسلح و درگیری شدید بین نیروهای پلیس سرحدی در منطقه خواجه ناموسی پشتونکوت فاریاب یک پست امنیتی توسط طالبا ریخت شده. ولسوال پشتونکوت فاریاب رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته به وقوع پیوسته و یک فرد ملکی هم در ساحه که انفجار رخ داده جان باخته. رحمت الله رها جزئیات دارد.
سرپرست ولسوالی پشتیمکوت فاریاب میگوید شب گذشته شورشیان طالب در منطقه تکتوزی خوجناموسا بالای یکی از پوسته های امنیتی پلیس سرحدی حمله نموده و پس از درگیری چند ساعته نیروهای امنیتی مستقر در این پوسته مجبورند عقب نشینی کردند و افسود بعدن پوسته یاز شده توسط مخالفین مسلح دولت حریق گردیده است. او همچنان در مورد تلفات این درگیری افسود یک پلیس سرحدی به گونه سطحی مجروح شده و شمار زیادی از شورشیان طالب نیز کشته و زخمی شدند. گفته می شود امروز در یک رویداد دیگر در همین منطقه به اثر انفجار ماین کنار جاده یک راننده نیز زخمی شده و سپس در شفاخانه ملکی میمنه جان باخته است. هرچند عملیات نظامی در نقاط مختلف این ولایت از سوی قوت‌های دفاعی و امنیتی افغان از یک ماه بدین سو جریان دارد و به گفته مقامات عملیات یاد شده با دستاوردهای نیز همراه بوده، اما در دیگر نقاط فاریاب هنوز مخالفین مسلح دولت حضور داشته و در مقابل نیروهای دولتی در حال نبرد هستند. طالبان مسلح تا کنون در رابطه با این رویداد چیزی نگفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:55 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرخون منگل استم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. یونمای دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته که در 6 ماه اول سال جاری میلادی غیر نظامی ها در افغانستان بیشترین آسیب دیدن. بر اساس گزارش تازه ای اداره در 6 ماه اول سال 2015 نزدیک به 5000 غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. دانیل بل رئیس بخش حقوق بشری اداره امروز این نشریه گزارش در کابل گفت که در این مدت حدود 1592 غیر نظامی افغان کشته و نزدیک به 3329 فرد ملکی جراحت برداشتند.
In the first six months of 2015, UNAMA documented 4,000.
یونما در 6 ماه اول سال 2015 کشته و زخمی شدن 4,921 غیر نظامی را ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته 1% افزایش یافته است. در این گزارش از مخالفان مسلح دولت خواسته شده تا حملات بر افراد ملکی را متوقف سازند. از طالبان می خواهیم تا تعریفشان از افراد ملکی را بر اساس حقوق بشر بین المللی تصحیح نماید.
در گزارش یونما همچنان آمده که 90% تمام تلفات افراد ملکی در افغانستان در نتیجه جنگ های زمینی، انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در کنارهای سرک، قتل های سازمان یافته و حملات انتحاری بودن. همکارم سحر لیوال با لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان مصاحبه را انجام داده و در آغاز نظرش در مورد امی گزارش تازه یونما پرسیده.
متاسفانه که در افغانستان تلفات ملکی دیده بسیار بد هستند که طرفین در این مورد قسمی که لازم بوده که قوانین بشر دوستی و قوانین اسلامی در نظر بگیره یکیش هم به مونا متحد نبوده و منجر به این شده که در حدود امی ارقامی که از طرف ملل متحد در راپور اونا توشیح شده با وقوع پیوسته نه تنها برای ما نگران کننده هستند، برای همه هموطنان، برای همه جهان نگران کننده هستند و ارقامی که هستند شاید از این هم بیشتر باشه.
بله آقای لال، در این گزارش
همچنان آمده که میزان تلفات زنان 23% و از اطفال 13% در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته. به نظر شما هدف قرار دادن زنان و کودکان چقدر خلاف موازین حقوق بشری است؟
همه قوانین در جهان که هستن یه خلاف اونا صورت گرفته و یقیناً که در مجموع به همه تلفات ملکی و بالخصوص کودکان و زنان که در بین از اینا قربانی شدن واقعاً برای همه مردم ما دلخراش هستن.
بله، در گزارش طور که در جریان هستید 70% مسئول این تلفات نیروهای مخالف مصالح دولت خوانده شده، اما همچنان گفته شده که نیروهای امنیتی افغان برای این تلفات 15% و نیروهای بین المللی 1% مسئول شناخته شدند. چی فکر میکنین چرا این نیروها هم در تلفات غیر نظامی دخیل دانسته شدند؟
شما ببینید که وقتی که مثلا قوای دولتی افغانستان یا قوای مصالح افغانستان در جایی میره مخالفین از جایی از او سری اونا عمله میکنه که مردم ملکی اونا را به شکل یک سنگر خود حفظ میکنه و دولت هم موازین و اصول بین المللی جنگی در نظر نمیگیره، قوانین بشر دوستانه در نظر نمیگیره. باید قوای مصالح دولت او را در نظر میگرفتن و تاکیه های جنگی و پرنسپل های جنگی جهانی استفاده میکردن.
مصاحبه بود با لال گل لال، یک فعال حقوق بشر در افغانستان. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شده ایم. من زرغونه منگلستان زیاد زیاد تشکر که رادیوی آزادی را مشنیدین. رادیویتان روشن بونین و تا درست چند ثانیه بعد رادیو آشنایی صدای امریکا را روی امی امواج رادیویی بشنوین. شامتان خوش، خداحافظ.